دوستانو ستلی مشهی دا افغانستان حکومت ویلی طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کیده خبري ونه شوې. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اتمی جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. په یو بل خبرونه کې موزه اجملان د خپلو همکارانو سره هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. افغان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کیده خبري ونه شوې. ټاکل شوې چې د ولسمشر د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي، او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې او متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې امریکایي پوځیانو باسي. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان حکومت وی چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کیده خبري ونه شوې. دا طالبانو استازو پر روانونه کې په ابو ظبي کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره خبري وکړي. په دې خبرو کې د کوربه متحد عربی اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه پورسو د افغان حکومت یو هیات هم په ابو ظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارکتیر شپه په یو بیان کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې ترې تمه کیده ونه کړل. د ارک خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو له دې کبله خواشینی څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره ونه کتل. په دې خبر پانه کې یادونه شوې چې د طالبانو د افغان ولست غوښتنو پر دولو سره وخوده چې د سیمې سوله نه غواړي. ارک په دې خبر پانه کې وایي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماته وه. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. اخواته د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زادم په یوه مرکه کې ویلي چې د افغان حکومت سره د طالبانو نه کتل د دې ډلې یوه تیروتنه وه. ټاکل شوې چې د ولسمشر د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته ویل چې د دې کار لپاره تیاری له مخکې نیول شوی.
د مرغومي د میاشتې اول نیټه د ولسمشری د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیل کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ امادګي او چمتووالی لري، او د دوی د سیستم پروسه د شنبه د ورځې څخه بولس کیږي نو پیل کیږي.
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهال ویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د نوماندانو لمړی لسپه د مرګومي پاتل لسمه او روسي به د سلواغي پښپګوښتم اعلان شي. په پام کې د شت افغانستان د ولسمشر انتخابات د راتلونکو دیار لسوا اتنوي کال دوري یا عمل په یو ډیر شمنېټه تر سره شي. په خوست کې د سیمایزي ادارې په مرسته څه باندې 8500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي رډیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو بې ځای شو او بې وزلو کورنیو سره $200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجون ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شوو داخلي بي ځای شوو ټول 8512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړ شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرستو د دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو لسباندې 1500 کورنۍ او د بي ځای شوو بي وزلو افغانانو لنشتي زرو کورنۍ سره مرسته کیږي. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریې ډیموکراټیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو تر رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
We'll continue to act in Syria
نتنیاهو وایي موږ به په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پرېکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهم هم مخالفت څرګند کړ او وویل که امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکان برابر شي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پرېکړه ستایلې او ویلي دي چې دا او ټرمپ موافقه کړې چې داعش ډلې ته ماتې په سیمه کې د امریکا د وبخی. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د او ټرمپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا لمنځوړي. لسګونه زره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتلو له وجې لستونزو سره مخ شول. ګاټویک د برتانیا له مشهور هوایي ډګرونو څخه دی چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. د ګاټوی رنوی د چهارشنبې د ورځې په ماښام وروسته لاغې وتړل شوه چې څو ډرونونو یې په فضا کې پرله پسې الوتنې پیل کړي. ایزی جیټ چې په دې هوایي ډګر کې تر ټولو لوی فعال هوایي شرکت دی ویلي چې په الوتنو کې د اختلال ستونزه ښایي نن جمعه هم دوام وکړي. او ریان ایر شرکت ویلي دي چې له ګاټویک څخه او همداراز دې هوایي ډګر ته ټولې الوتنې به د لندن له یو بل هوایي ډګر څخه تنظیم کړي. د هوایي ډګر چارواکو ویلي رنوی به یوازې هغه مهال فعال شي چې مسؤلیت یې یقیني شي. د برتانیا پولیس وایي چې د ګاټویک د هوایي ډګر پر سر د ډرون الوتکو الوزول له ترهګرۍ سره تړاو نه لري خو د ګډوډۍ جوړولو په مقصد یو عمدي او قصدي عمل و. د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغې مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي خو تنخواګانې یې تر 3 کلونو پورې ځنډیدلی شي. ولسمشر آدر چې د صدر اعظم ویکتور اوربان له متحده څخه دی وایي چې نوي مقررات د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کارۍ له وختونو سره یو شان دي. دا قانون وروسته له هغې توشیح کیږي چې د اپوزیسیون ډلو له تیرو څو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي او دا قانون یې د غلامۍ قانون بلل. اپوزیسیون نن ماښام هم په پلازمینه بوداپست کې اعتراضونه پلان کړي دي. کارګري ټولنو ګواښ کړی چې که ولسمشر آدر د دې اصلاحاتو عملي کولو ته دوام ورکړي نو په عمومي اعتصاب به لاس پورې کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. په دې موضوع په ریپورت سربیره اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې راتلونکي اونۍ 15 وزیران د کمې بودیجې د مصرف له کبله استضاع کوي. په کابل کې پرون د افغان کوریا د حرفوي زده کړو پروزینز مرکز کې د تخنیکی کارګرانو د روزلو یوه نوې څانګه پرانیستل شوې. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او دا به هم واورئ چې په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحدې ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. لویدیسو مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسئ. د افغانستان حکومت ویل له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو هیئت په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له ځانګړي استازي سلمي خلیل زاد سره وکتل. د افغان حکومت یو هیئت هم له طالبانو سره د خبرو په نیت دغلته ورغلی او خو طالبانو له هغوی سره له کتلو ډډه وکړه. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوریت ریاست 13 شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې خبرګون خو چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوریت ریاست په یو خبر پانه کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت تر سره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د رواني اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبري وکړه چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وای د طالبانو د کارو خو د چي دوی سولې تجمن نه دي بلکې د جګړې دوام غوړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم لدې کبل خوشنۍ خودلې چې طالبانو د حکومت لپلاوي سرهونه قتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماتوه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل پشان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سولې د عالی شورا مشرتابه او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر سید زلمی خلیلزاد نشست مشترک با شورای افغانستان و تعداد از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه با نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبان در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زلمی خلیلزاد د غونډې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی: ډیره مهمه ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیلزاد له دې مخکې د چهارشنبه په ماخام په ارګ کې ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره وکتل، او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشاره په ترڅ کې لیکلي چې د هیواد د راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. خغلی محب همدار از لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانۍ وب معامله ونشي. لبلې خو د سولې په علي شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو د استادو او خغلی خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د سرچینې چې نه غوړي نوم افشا شوی، د احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکو نه 15 وزیران د کمی بودیجې د مصرف لامل استیزا کوي. د دې جرګې دویم منشی عرفان الله عرفان د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه وزیران استجوابیږي چې د 1416 نوي مالی کال یې بودیجې لا اویا فیصدی کم مصرف کړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي چې د 1409 مالی کال کې 2.9% خو په تیر کال کې 8.5% بودیجه مصرف شوه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکي اونۍ د عدلي له نشیتو کو سره د مبارزې د فوایدامه مخابراتو او ترانسپورت وزیران استیزا کوي. د دغه جرګې دوی منشی عرفان الله عرفان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ک د وکیلانو قناعت حاصل نه سو غونډه به پریکړه کوي چې د عدم اعتماد صندوقونه ورته کې خودل سي کنه.
د دیار اسپګنیوم مالی کال یعنی خطیب اغلا طالبان تصمیمونه شه هغه وزیران زویا سلو کې کده دوی مصرف ولري، نو باید چیرې برحال وزیران استیزا شي او که سرپرستانی هغه د استجواب شي. پنځه وزیران فیصله شوه راتلونکې هفته کې شنبه دوشنبه شاشنبه ورځو کې راشي او د وکیلانو سوالو ته جواب وایي.
ښاغلی عرفان زیاتوي هغه ادارې چې په دې برخه کې له قانون سره سم پارلمان ته ځواب ویونکي نه وي عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. د راپورونو له مخې د عدلي اوبو او انرژي له نشیتو کو سره د مبارزې د فوایدامه اطلاعات او فرهنګ مخابراتو پوهنې قانونو او پټرولیم او ترانسپورت وزارتونو له اویا سلنه کمه انکشافي بودیجه مصرف کړي ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وای د قانون له مخې ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې د کم مصرف لامل وزیران او یو شمیر مسؤل ادارې استیزا کړي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي رادیو ته وویل چې په 1909 کال کې حکومت وش پیت او روان کال 2.9% بودجه مصرف کړی ده.
1399 کال کې منګه د نن ورځې اخی چې 2.9% پرختیایي بودجه مصرف کړی او تقریبا 1.9% عادي بودجه مصرف کړی ده. د پرختیایي بودجه مصرف پر باید وایم چې په تیر کال په پرتله تقریبا د باندې 3% زیات شي. په تیر کال کې موږ 8% خپل بودجه مصرف کړی او دا کال مو تقریبا 2.9% تر رسولې ده.
دا په داس حال کې ده چې د 1499 مالی کال بودیجه د محل ولسی جرګې ته لیږل شوې ده چې د تصویب لپاره په کمیسیونو کې ور باندې بحث روان ده. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې ممکن تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د جرګې په عمومي غونډه کې د تصویب لپاره رای ګیري ته وړاندې شي.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د افغان کوریا د حرفوي زده کړو په روزنیز مرکز کې د تخنیکی کارګرانو د روزلو یو نوې څانګه پرانستل شوه. د دې څانګې د فعالیدو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د صنایعو د انجمنو په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د دفتر ترمنځ لاسلیک شو. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کارګرانو بیلابیل ټولنې وایي په افغانستان کې کار ته چمتو شاوخوا 2 میلیونه کسان د کار په لټه کې دي. په کابل کې د افغان کوریا د حرفي زده کړو په روزنیز مرکز کې د پنځشنبه په ورځ د تولیدي فابریکو د تخنیکی چارو لپاره د مسلکي کسانو د روزلو یو نوې څانګه پرانستل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دغه څانګې د پرانستو پر مهال هیله وښوده چې د یادې څانګې کارګران د هیواد د تولیدي فابریکو تخنیکي ستونزو ته رسیدګي وکړي.
وزارت در همکاری با اداره محترم کویکا
دو بل وزارت لکیوکا لیداره سره په همغږی په لومړی ګام کې د فابریکو د ادارو او تولیدي برخو لپاره کارګران روزی چې د فابریکو د برېښنا او کمپیوټر برخه او همدارنګه ځین نور پرمختللی برخه هم پکې شامل دي. ممکن لدغه لارې ګڼ شمیر کسان د با عزت کار خوندان شي،
زیات صاحب شغل آبرومند شون.
د دغه څانګې د فعالیدو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د صنایعو د انجمن او په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د نړیوال دفتر ترمنځ لاسلیک شو. اوس مهال د افغان کوریا د حرفي زده کړو د مرکز په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو ښځینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. مسؤولین وویل د افغان کوریا روزنیز مرکز هڅه کوي چې د مارکیټ اړتیاو ته په پام کارګر وروسي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر دا هم وویل خصوصي سکتور کولی شي چې له دغو ځوانانو نه د خپلو اړتیاو سره سم کار واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل اوس مهال د تولیدي فابریکو اکثره تخنیکران بهرنیان دي او نوې پرانستل شوې څانګه به بهرنیو ماهرانو ته د خصوصي سکتور اړتیاوې کمې کړي. خود کار په لټه کې یو شمیر کسان وایي ډیره داسې کسان شته چې د افغان کوریا روزنیز کورسونه سرته رسولي خو بیا هم وزګار دي. د حبیب الله په نامه یو ځوان ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د کار وضعیت بي خراب شوی دی. زل د ارتباطات بخش نه خلاص شوی، هر موسی هر بخش چې سم شناخته ونه لري هو تک څو کار نه کا. د دولت نه موږ دا غواړو چې په امریکا زیاته کا شپې پروژې زیاته کا کو خلک وکړ شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې هر کال د وزګارو کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د لیسو او پوهنتونونو فارغان د جنګونو له امله بې ځایه او له بهرنیو هیوادونو نه راستانه شوي هغه کسان دي چې هر کال د وزګارو شمیر زیاتوي. د افغان کوریا د حرفي زده کړو روزنیز مرکز له 2015 میلادي کال راهیسې په کابل کې فعال شوی چې د دغه دفتر د رئیس ریدی د سوینګیچ په خبره تر اوسه د دغه مرکز د حرفي زده کړو په څانګو کې څه کم 8000 ښځې او نارینه روزلې دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د هیواد د وزګارو کسانو شمیر ته په کتو که د دغه مرکز فارغان د کار خاوندان هم شي په هیواد کې د بیکارۍ اوسنۍ ستونزه کمیدلی نه شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
یو تازه څېړنه ښیي چې د افغانانو په منځ کې په کم عمر کې ودونه کم شوي او ډېرې کورنۍ ترجیح ورکوي چې لوڼې او زامنې تر واده مخکې زده کړې وکړي. دا سروې د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې شوې. نور جزئیات یې سمت سار وړاندې کوي.
یو څېړنه ښیي چې افغانان د پخوا په پرتله زده کړو ته لیواله شوي او د تعلیم په خاطر په ځنډ واده کوي. دا څېړنه چې د امریکا د جان هاپکنز د بلومبرګ د عامه روغتیا د پوهنځي له لوري شوې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته له 2002 څخه را په دې خوا د نړۍ په دې تر ټولو لږ پرمختللي هیواد کې د زده کړو او په کم عمر ودونو په اړه د خلکو نظر ډیر بدل شوی دی. دا څېړنه چې آنلاین خپره شوې د بی وسطو ولسوالیو د 12 کلنو او 15 کلنو ترمنځ د نږدې 1400 هلوکانو نجونو او د هغوی له میندو او پلرونو سره د مرکو پر اساس شوې ده. د پوښتل شویو کسانو ځوابونه ښیي چې یوازې په یو نسل کې د واده په خاطر د ښوونځي پریښودلو ته لیوالتیا خورا کمه شوې ده. په دې سروې کې ټولو پوښتل شویو زلمکو ویلي چې واده یې نه دی کړی او په سلو کې 15 اویا یې لا هم په ښوونځیو کې دي، حال دا چې د دوی میندو او پلرونو درس نه و ویلی او په کمو عمرونو یې ودونه کړي وو. دا سروې د افغانستان په داسې ولایتونو کې شوې چې له تعلیمي او ټولنیز نظره تر ټولو وروسته پاتې دي. د دې څېړنې اصلي لیکوال ډاکټر رابرټ بلم چې د جان هاپکنز پوهنتون د شاري روغتیا د انسټیټیوټ رئیس او د کورنۍ او نفوس د څانګې استاد دی، وایي چې دوی د افغان جنو هلوکانو او د هغوی د میندو پلرونو په ذهنیت کې د پام وړ مثبت بدلون لیدلی دی. په 2002 میلادي کال چې د طالبانو رژیم تازه پرځېدلی و، په کلیوالي سیمو کې په کم عمر ودونه او د درس نه ویل عام و. څېړنه وایي چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته عصري زده کړو ته لار پرانستل شوه او خلکو له تلویزیون او انټرنټ رانیولې په مختلفو برخو کې آزادۍ ترلاسه کړې. په سلو کې 8 میندو او پلرونو ویلي چې لونې باید تر هغو واده نشي چې لیسه یې بشپړه کړې نه وي، خو په سلو کې 2 نورو ویلي چې که د لیسې تر بشپړولو مخکې واده شي پروا نه لري. البته اکثر او پلرونو د ښوونځي تر بشپړولو مخکې د خپلو لونو له واده سره مخالفت ښودلی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د بریتانیا تایمز ورځپاڼې په ابوظبي کې د امریکا د استازي او د طالبانو د پلاوي په خبرو مقاله لیکلي. تایمز لیکلي واشنگتن چمتو دی چې د طالبانو د اوربند په بدل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام تعین کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره څلور واره خبرې کړي او اوس یې د سولې د پروسې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه غوښتنه اوربند ده. د طالبانو مرکزی پلاوي ته یو نږدې سرچینې تایمز ورځپاڼې ته ویلي، متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو دریو پوځي اډو د خوندي پاتې کېدو غوښتنه کړې او ډاډې ورکړې چې د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاس نه وهي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د امنیت مسولیت به د افغان پوځیانو په غاړه وي. تایمز لیکي امریکا د روسیا او چین په وړاندې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوځي اډو پاتې کېدل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په 2014 کال کې خپل یو شمېر جنګیالي وروسته له هغه لاسه ورکړل چې هغوی له داعش ډلې سره یو ځای شول او اوس اندېښنه دا ده چې د مخالفتونو په سبب ښایي ګڼ شمېر نور طالبان هم داعش ته ورشي. ورځپاڼې په دوام کې دا هم لیکلي چې بیلابیل ډلې له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې لټوي، لکه څنګه چې پاکستان ته نږدې ډلو له امریکا سره له خبرو ملاتړ ښکاره کړی او ایران پلوي ډلو بیا دا خبرې بې ځایه او بې معنا بللي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو په خبرو تمرکز کړی. ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد د ابوظبي غونډه رغنده وبلله. خلیلزاد د چهارشنبه پر اس کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته ولاړ، چیرته چې د یاد هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل. ملټری ټایمز لیکي خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر باجو سره د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات شریک کړي. پاکستان دی غونډې ته د طالبانو او د دې ډلې د حقانی شبکې د استادو په ورلګلو کې رول ولوباوه. ورسپان لیکي دا لمړی وارو چې د امریکا له استادي سره د حقانی شبکې کس خبرو ته ناستو. خلیلزاد ویلي د ابوظبي په غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان دراتونکو په اړه د خبرو په خاطر لغپل افغان حکومت سره کینی. طالبانو بیا ویلي د بمباریو بندول او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل هغه څه چې دوی پرې د ابوظبي په غونډه کې ټینګار درلود. ملټری ټایمز دا هم لیکي د ابوظبي غونډه ته افغان پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو ورسره ونه لیدل.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه د اف ام په 15.5 زموږ خپرونې په ګڼو ښارونو کې اوریدل کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مسلې راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اتومي جګړې خطر باید کم اهمیت ته ونه ګڼل شي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په لړ کې د سړې جګړې د مهال له یوه اتومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې یوه اتومي جګړه به ټول بشریت له منځه یوسي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د مهال له یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنۍ خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښه ښودلو روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن له منځه یوړ او اوس د منځني واټن ویشتونکو له تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت، داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې باید جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناکه نه وي. په هر حال د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ په نوم د نوي اټومي تړون پاړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو پاړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پاړه څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر سا کال په داسې حال کې په خپل کلنی خبری کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کما شوی ده.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هند کې د 2019 میلادي کال په مې میاشت کې عمومي انتخابات دي. په هند کې را روانې ټاکنې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د یو اصل د عملي کېدو تر ټولو ستره مظاهره وي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیزې رسنۍ په بېساري ډول پراخ رول ولوبوي. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورټ لري.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابلې لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټونکو په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کور و انتخابات وګټل او څرګنده یې کړه چې سخت مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر کړل شوی دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واتس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټره کار اخلي. په هند کې 4.5 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پوینټ څیړونکي اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډیر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واتس اپ کار اخلي. دا معلومه وی چې په روانو انتخاباتو کې به له واتس اپ د خلکو استفاده پریکند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پونتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کېږي ویشل سوې ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډېره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واټس اپ دا غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو لاري خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یو بل تور لګوي چې د رای ورکوونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي، خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودی پر فیسبوک 3.5 میلیونه او پر ټویټر 5.5 میلیونه پلویان لري، خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کند استازی راهول ګاندی پر ټویټر یوازې 8.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودی له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نه شي ګڼل کېدلی.
د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. په خوست کې د سیمه ییزې ادارې په مرسته څه باندې 8500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا د شمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. په سوریه کې د امریکا اصلي متحده کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي ځواکونه وباسي. او لسګونه سره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې له ستونزو سره مخامخ شول. دوستانو دا وو د مهمو خبرونو سرټکی. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي ولولي. اوس هم څو نور ریپورټونه راخلو ورسته به بیا ونیزو پروګرامونو ته ورسو. د البانیا حکومت دوه ایرانی ډیپلوماټان د امنیتی دلایلو لامل له دې هیواد وویستل. امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې په وستل شو ایرانی ډیپلوماټانو کې یو البانیایي د ایران سفیر دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د ریپورت جزئیات تروري.
د البانیا د بهرنی شرو وزارت وی دوه ایرانی ډیپلوماټان چې د البانیا امنیت ته غواخو له دې هیواد څخه وستل دي. د البانیا د بهرنی شرو وزارت وان د دسمبر په 19 خبري اعلان وته ویل دا ایرانی ډیپلوماټان ل خپل ډیپلوماټیک ماموریت څخه په سرغړونې او د البانیا د امنیت ضد فعالیتونو په تور له دې هیواد څخه وستل شوی دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویل دي چې په وستل شو ډیپلوماټانو کې یو هم په البانیا کې د ایران سفیر دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د البانیا صدر اعظم له خپل هیواد څخه د ایران سفیر وستلی دی چې د ښاغلي بولټن په وینا دا ایران ته یو پیغام دی چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ د زغملو نه دی. جان بولټن په خپل ټویټ کې ویلي موږ په اروپا او نوره نړۍ کې د ایران د بې باکانه چلند پر وړاندې د البانیا د صدر اعظم او د دې هیواد د خلکو له دریځ ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان د تهران دوه ماموران بللی دي چې د پومپیو په خبره په البانیا کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې ایرانی ډیپلوماټانو او د البانیا په مرکز تهران کې د ایران سفارت په دې اړه څه ندي ویلي او د رویټرز اژانس ټلیفونونه هم نه ځوابوي. د پرایویټ ټاپ چینل په نوم یو تلویزیون ویلي دي چې له البانیا څخه وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان په 2014 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د البانیا او اسرائیل ترمنځ د غوراوي پر یوې مسابقې د بریټ په پلانولو تورن دي. د البانیا او ایران ترمنځ وروسته له هغې اړیکې کړکې چنه شوې چې په 2013 کال کې د ایران د حکومت د مخالف ډلې مجاهدین خلق شاوخوا 2000 غړي البانیا ته لاړل. البانیا د امریکا د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د مجاهدین خلق غړو ته چې له عراق څخه وستل شوی پر خپل خاوره پناه ورکړی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم مخکې لدې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، کور کلی واوري د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. په سوریه کې د متحده ایالاتونو اصلي متحده ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې ده. د کوردي جنګیالیو د ډلې ویلي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل ښایي د داعش ډلې د بیا ظهور په ګډون خطرناک عواقب ولري. په دې موضوع د احمد تکل ریپورت او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبرېږي. ورپسې کور کلی له یاده مو پسې.
د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه
چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي، ویلي دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډیر قاطع پړاو ته رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لاهن یې ډیر تریخ دی، راغلي دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسیدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې. د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا هماغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریه کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې د رامنځته کېدو باعث شي. د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې ویلي دي چې د وای پی جی قومندانانو او چارواکو تیره شپه د دې پریکړې په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنۍ او د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور لنسی ګراهم او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. ښاغلی ګراهم له دوو ډیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ک امریکایي ځواکونه ووزي نو ایران او نورو قدرتونو ته به په سوریه کې د مداخله امکان په لاس ورشي.
It is in our national security interest not to withdraw at this time in my
زموږ د ملي امنیت په ګټه دا ده چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو، ځکه کدا کار وکړو نو ترکیه ولسمشر بشار اسد یا داعش ډله به کورد ځواکونه لمنځه یوسي. که موږ ووزو دا سره تخکاری چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټون کوي او له تهران تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایلو نورو مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي. خو تر هر څوړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به لمنځه تللې وي. ترامپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړې ده چې په سوریه کې په تیره د دې هیواد په شمال کې له ترکیې سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وای پی جی ته چې د کورد ځواکونو د ملاتړ دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد به د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ترامپ پریکړه ستایلې او ویلې دي چې د او ترامپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا لمنځه وړي. روسیې له پخوا راهیسې ویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور نامشروع دی او توجیه نه لري.